بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 2400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې دریمه د 2443 هجري قمري کال د جمعه د اوسنۍ د میاشتې شلمه او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې درویشتمه نیټه ده. وګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په یمن کې په زندان باندې د سعودي عربستان حمله او ستر جنایت نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې د ماشال په نوم 19 پروګرام هم لرو، او په آخر کې به د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې په حق لا ځنګړی پروګرام درته وړاندې کړو. وګوردونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه، نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وګوردونکو، اوس په ایران کې د سهار 6 بجې کیږي. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران په پایدار او تکی وړ موافقې پسې دی. د ایران، چین او د روسیې پوځي مانورې امریکا ته قوي پیغام استولی او ملګرو ملتونو د افغانستان په حالاتو اندېښنه څرګنده کړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. نن د شنبې ورځ د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې درویشتمه او د 1443 هجري قمري کال د جمعه د ثانی د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور او د دنیا د شیعه مسلمانانو د لومړي امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام د میرمنې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه له نیکمرغه زوکړې سره سمون خوري. حضرت فاطمه له ماشومتوب څخه د وحی په کور کې د خپل ګران پلار حضرت محمد په لارښوونو سره د کمال د علم او د فضیلت تر ټولو لوړو درجو ته ورسېده. د حضرت محمد ګرانې لور دغه راز د نړۍ د شیعه مسلمانانو د لومړي امام حضرت علی علیه السلام په کور کې په تر ټولو ښه ډول د میرمنې او د یوې مور دندې ترسره کړې، او په خپل کوت کې د امام حسین علیه السلام، د امام حسن علیه السلام او د حضرت زینب سلام الله علیه په شان ستر او پاک انسانان ورزل. حضرت فاطمه زهرا په ټولو اړخونو کې د نړۍ د ښځو بلګه ګڼل کیږي، او په ایران کې د هغه د زوکړې ورځ د مور او د میرمنې د ورځې په توګه نمول شوې ده، او په دغه ورځ د ښځو په تیره بیا د میندو درنښت کیږي. په همدې مناسبت د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد د ګرانې لور او د دوو عالمونو د میرمنې حضرت زهرا د زوکړې په شپه او ورځ په ټول ایران کې جشن او خوشحالي ده. د ایران د راډیو او د ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت فاطمه زهرا د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا نور ازادي غواړو او تاسو ګرانو دوستانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. ایران په پایدار او په تکی وړ موافقې پسې دی. زموږ خبریال راپوره کړی د لویدیځو هیوادونو د ناسمو راپورونو په پټه ایران د وینا په خبرو کې په تکی وړ او پایدار موافقې پسې دی. په وینا کې د ایران مرکزي پلاوي ته یوې نږدې سرچینې د قطر لال جزیرې ټلویزیون سره په مراکه کې ویل مونږ یوازې د دایمي اټومي موافقې په فکر کې یو چې موقته نه وي. دغه سرچینې وویل مونږ د دایمي اټومي فکر کوو، نه دا چې موقت او د موقته موافقې وړاندیز هیڅکله د ایران د اسلامي جمهوریت په اجنډا کې نشته. په وینا کې د ایران مرکزی پلاوي ته نږدې سرچینې زیاته کړه، تهران یوازې دایمي موافقه په پیاوړي بنسټونو ولاړه موافقه مني. په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ په وینا کې د روانو خبرو اترو په هکله د غیر حقیقي خبرونو په خبرولو سره د دغو خبرو اترو تر اغېز لاندې د وروستلو کوشش کوي، خو هماغه ډول چې د ایران چارواکو په ځلونو ویلي دي، اسلامي جمهوریت په وینا کې په پایدار او په تاکي وړ موافقې پسې دی. د ایران پر ضد د بندیزونو د ختمولو په هدف د وینا د خبر اترو د تم پړاو په چوکاټ کې سلا مشورې د آسټریا هیواد په پلازمېنې وینا کې د ایران او د څلور جمع ویډلې د هیوادونو یعنی د جرمني، د فرانسې، د برېټانیا، د روسیې او د چین ترمنځ په بېلابېلو سویو روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي نمایندګۍ هم زیاته کړې ده چې ایران په یوې اعتماد دوړ خو په عین حال کې په پایدارې موافقې پسې دی چې په اټومي تړون کې له ورکړل شوي ژمنو سره سمون ولري او هر ډول موافقه چې دغه دوه شرطونه پوره نه کړي د ایران د اسلامي جمهوریت په اجنډا کې نشته. وخت بیا د وینا د خبر اترو د نتیجې اصلي ټاکونکی ونه اوسي. فارس خبری آژانس راپور ورکړی په نړیوالو موسسو کې د روسیې استازی میخایل اولانیو پویل د وینا په خبرو کې وخت اهمیت لري، خو هغه باید دغو خبرو اترو د نتیجې د ټاکلو اصلي عامل ونه اوسي. هغه پرون زیاته کړه د وخت ټاکل د وینا په خبرو کې لږ ګډون کوونکو سره اډه لري، داسې نه ده، خو د وخت ټاکل بیا د اټومي تړون د راتلونکي په باره کې د خبرو اترو د نتیجې د ټاکلو اصلي عامل ونه اوسي. اولیانو ټینګار وکړ د ضرورت په بڼه کې مراکچیان باید خپل کار چټک کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال د اروپایي اتحادیې د یو لوړ رتبه چارواکي په قول ویلي وو دغه اندېښنه شته چې د خبرو اترو د بهیر د سستوالي او د وخت په شان ونه توانیږو په وینا کې ښې موافقې ته ورسیږو. د وینا په خبرو کې د روسیې استازي په تېرې جمعې ورځې ټینګار کړی و ماسکو د بیړې احساس کوي، خو د جعلي الټیمیټمونو معنی خالب دی. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن په جنیوا کې د روسیې له خارجه وزیر لاوروف سره له خبره تر وروسته په دې خبرې سره چې تر اوسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا دروازه خلاصه ده، د خبرو اترو د پرمختګ د سست کېدا او د وخت د کموالي په هکله اداګانې تکرار کړې. د ایران، د چین او د روسیې منورا امریکې ته قوي پیغام دی. تمو خبریال راپور کړی واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د 2022 د سمندري امنیت د کمربند په نوم سره د ایران، د روسیې او د چین د سمندري منورې تر سره کېدل د پیاوړي پیغام استولو بلل. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې ولیکل د 2022 د سمندري امنیت د کمربند په نوم سره د ایران، د روسیې او د چین د سمندري منوره چې امریکا ته د قوي پیغام استول دی او د جنګي کشتیو له وړتیاوو، له سمندري غلو سره له مبارزې کولو او له نړیوالو جیوپولیټیک چارو سره هم ارتباط لري. ایران، روسیا او چین په تېرې جمعې ورځې د هند او کینوسیې په شمال سیمه کې د 2022 د سمندري امنیت د کمربند په نوم سره خپله دوهمه ګډه پوځي مانوره ترسره کړه. په دغه پوځي مانورې کې د غور اخیستونکي کشتۍ د ژغورلو او د تختول شوي کشتۍ د ازادولو او د معلومو هدفونو پر ضد د ډزو او د شپې په وخت د ډزو کولو په شان بېلابېل تمرینات ترسره شول. د افغانستان پر ضد بندیزونه په خلکو اغیز شیندي. صدای افغان خبری آژانس راپور ورکړی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي په افغانستان باندې د بایکټونو لګول باید د هیواد خلکو ته تاوان ونه رسوي. هغه ویل موږ نشو کولی په هغو ناسمو کارونو سره چې د طالبانو ډلې له خوا ترسره کیږي د افغانستان خلک سزا کړو. ګوتریش د افغانستان له خلکو سره د بشر دوستانه مرستو په زیاتولو باندې ټینګار سره وویل د هیواد خان له ډېرو سختو حالاتو او د لوږې او د مرګ له خطر سره مخامخ دي. هغه د غرض ویل د ښځو او د نجلیو د حقوقو احترام او په ټول کې د بشري حقوقو احترام د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو لپاره ضروري ګامونه دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې خپل سفارت پرانستلی. نور حال په راپور کې درته وړاندې کوو.
په تازګۍ سره په افغانستان کې اروپایي ټولنې د دایمي شتون لپاره خپل سفارت پرانست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په یو چوت کې لیکلي چې له اروپایي اتحادیې سره د پرله پسې لیدنو او تفاهم وروسته یې د اتحادیې په کابل کې د خپل دایمي حضور لپاره سفارت رسمن پرانیست او عملي کار یې پیل کړ. افغانان دې کار ته خوشحاله دي او وایي چې دا به وکولی شي نور هیوادونه هم دې ته وهڅوي چې خپل رسمي دفترونه په افغانستان کې پرانیزي. عبدالله د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی دی وایي چې دا په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل دي.
زه خپله په دې اند یم چې دا په یو غیر مستقیم ډول د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل دي، ځکه دا په یو غیر رسمي ډول دلته د خپلو اړیکو پراخول دي او له اسلامي امارت سره یو ډول تعامل ده. یعنې دا یو ښه نیک اقدام ده او زه ډیر خوشبین یم چې په راتلونکي به د لویدیځ هیوادونه د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شکر احمد د غزنی ولایت یو بل ځوان دی وایي لکه څنګه چې نور هیوادونه هم په پیل کې خپل سفارتونه پرانستل، هیله مند یو چې دا لړۍ همداسې وغځیږي چې دا به د افغانستان اوسني ستونزمن حالت څخه په وتلو کې ګټور تمام شي.
لکه څنګه چې نور هیوادونه هم خپل سفارتونه پرانستل، نو کولای شي چې دغه لړۍ همداسې دوام ولري. کوم هیوادونه چې پاتې دي هغه به هم ورو ورو خپل هغه سفارتونه پرانیسي او انشاءالله چې دا به د رسمیت پیژندلو کې هم همکاري وکړي او د نورو بشري مرستو لپاره به هم افغانانو ته ګټور تمام شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقی په مشۍ لوړ پوړی پلاوی به سبا یکشنبه د نروې هیواد په بلنه د هیواد ته سفر وکړي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
هرات کې بم چودنې او کسان وژلي. زمون خبریال وایي د افغانستان د هرات ولایت په یوې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي شیعه مسلمانان دي، په یوې بم چودنې کې تر اوسه او کسان وژل شوي او نه نور ژوبل شوي هم دي. دنیا باید د افغانستان له طالبانو سره ملګرتیا وکړي. د طالبانو د موقت حکومت ویا ذبی الله مجاهد د افغانستان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره د نړۍ د هیوادونو د ملاتړ غوښتنه وکړه. ذبی الله مجاهد په کابل کې د اقتصادي کانفرنس ترسره کې دا په څنګ کې رانترس خبري اژانس ته وویل د دغه کانفرنس پیغام چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو په ګډون سره ترسره شوی دی، دا د چې نړۍ باید د افغانستان د مشکلاتو د حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به واه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په یمن کې په زندان باندې د سعودي عربستان د ستر جنایت په هکله لیکل شوې ده. د سعودي عربستان سعودي ایتلاف جنګینو ته کو د یمن په شمال کې په صدا ولایت کې په یوه زندان باندې په حمله سره لږ تر لږه شپږ اتیا بې ګناه کسان وژلي او کابو دوه سوه شپږ اتیا کسان یې نور ژوبل کړي هم دي. د 2022 کال په پیلېدا سره د یمن جنګ له سعودیانو او متحد عرب اماراتو سره د یمن والو د لا زیاتې ښکلېدا شاهد دی. متحد عرب اماراتو د یمن پر لور له وسلو ډکه یوه کښتۍ روانه کړه چې دغه کښتۍ د یمن په سمندري حدودو کې د ملي نجات د حکومت سمندري ځواک لخوا ونیول شوه. د یمن والو دغه اقدام په جنګ کې د سعودي ایتلاف لپاره یو مهم شکست ګڼل کیږي. د یمن پوځ لا د مخکې څو ځله متحد عرب اماراتو ته په جنګ کې د ګډون په باب خبرداری ورکړې وه او له وسلو د ډکې کښتۍ په لیږدولو کې د ابوظبي له اقدام وروسته یمن والو هم د ابوظبي پر ضد د طوفان په نامې سره عملیات ترسره کړل او د ابوظبي هوایي ډګر ایوا صنعتي سیمه په بلاستیک توغندیو او بې پیلوټه الوتکو سره وویشتله چې یو شمېر مرژوبلې هم اړولې دي. په دریمې ډاغرې کې سعودیانو د جنوري د یوویشتمې په سهار وختي د یمن په ساده ولایت کې په یو زندان برید وکړ چې دا یو ښکاره وحشي جنایت و. د سعودي ایتلاف په دغه هوایي حملې کې تر اوسه لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژل شوي او دوه سوه شپږ اتیا نور ټپیان شوي دي چې تقریبا ټول غیر پوځي خلک و. سعودیانو په دغه حملې سره دوی هدفونه تعقیب کړي دي. سعودیانو کوشش کړی دی په دغه حمله سره د ابو زبیا پر ضد یمنوالو د توپانو مې عملیاتو غچ واخلي. په حقیقت کې د ریاض هڅه د حمله په چوکاټ کې و چې داسې وبري خوي هماغه شان د عربستان او د متحده عرب اماراتو ترمن د یمن د جنگ پر ضد غملتیا موجوده ده او یو ډول په دغه جنگ کې د اماراتو لا زیاته ملګرتیا ترلاسه کړې ده. لبل پلوه سعودیانو دغه حمله د یمنوالو ته د خبرداری په ورکول او د دوی په نیز د ویر او وحشت د رامنځته کولو په موخه سره کړې ده او کوشش یې کړی دی دغه پیغام منتقل کړي چې د عربستان یا متحده عرب اماراتو پر ضد د یمنوالو د حملو دوام به د دوی له ستغبرګون سره مخامخ شي. په همدې لړ کې د یمن د انصرالله ولسي غورځنګ د سیاسي شورا یو مسؤول مکه محمد البخیتی ټینګار کړی دی چې د سعودي اماراتي تیریګر اطلاف هدف له وروستیو جنایتونو څخه د یمنوالو ویرول دي. یو داسې موضوع چې په ساده او نورو سیمو باندې د سعودیانو د حملو په باب شته. د نړیوال ارګانونو او لویدیځو قدرتونو انفعال او منځوي کېدا ده. په داسې حال کې په ابوظبي د یمنوالو د دوشنبې حمله د امنیت شورا او لویدیځو قدرتونو پیاوړي غبرګون سره مخامخ شوي او انصار الله غورځنګ محکوم کړی و. په غیر پوځي کسانو یې د سعودیانو حملې ته هیڅ جدي غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن په یو ټویټر پیغام کې د سعودي ائتلاف حملې ته په اشاره سره لیکلی دي په درست یمن کې د نښتو د حملو زیاتېدل باید پای ته ورسیږي. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنی عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له شلمې او د 2022 میلادي کال د جنوري له 23 نیټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه یو پنځوس کاله پخوا له هجرته اته کاله مخکې د جمادی الثانی یا څلورمې خور د میاشتې په شلمه نیټه په همداسې یوه ورځ د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم قدرمنې لور او د جنت د سردارې حضرت بیبي فاطمه زهرا سلام الله علیها دنیا ته تشریف راوړه. دغه قدرمنه بیبی له ماشومتوبه د وحی په کور کې او د خپل ګران پلار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د لارښوونو په سیوري کې د علم کمال او فضیلت لوړو درجو ته ورسېده. دغه قدرمنه مېرمن همدارنګه د نړۍ د شیعه مسلمانانو د اړومبني امام حضرت امام علی علیه السلام د کور له مینې او خلوص نه په ډک چاپیریال کې د شزولی او مورولی دندې په ډیرې اعلا رودې سره ترسره کړې او د حضرت امام حسن، امام حسین او بی بی زینب کبرا سلام الله علیها په شان اشخاصو په خپل پاک لمنه کې تربیت وکړ. همدارنګه حضرت زهرا سلام الله علیها د خپلو ټولنیزو چارو د مسؤلیتونو په ترسره کولو کې د حق له اهریم څخه په دفاع کولو کې پاتې را نغله تر څو چې د پیغمبر اکرم له رحلته وروسته د هجرت په 11 کال کې په داسې حال کې چې د اسلام له صحیح او اصلي لارې د ټولنې له انحراف څخه زورېدلې او اندېښمنه وه د الله تعالی دیدار ته لاړه. د دې لپاره چې دغه عزتمن بیبي د ژوند په ټولو اړخونو کې د نړۍ د ښځو لپاره یو بهترین نمونه او بیلګه ګڼل کیږي د میلاد د نیکمرغه ورځې د ښځې او د مور د ورځې په توګه نومول شوې ده. په دې ورځ په ښځو په تېره بیا د میاندو د مقام قدرونه او ستاینه کیږي. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیک مرغ زوکړې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د پیغمبر اکرم په جماعت کې د هغې بیبي د خطبې څخه یو برخه تاسو ته وړاندې کوو چې فرمایلی: خدای تعالی ایمان له شرک څخه ستاسو د تطهیر وسیله او لمونځ له تکبر ستاسو د پاکوالي وسیله وګرځوله، او لموج یعنی د اهل بیت و اطاعت د دین نظام یعنی د دین د تینګخت لامل او زموج د مشری او امامت د تت پرکوالی مخونی ونکی او زموج دوستی د اسلام د عزت ذریعہ وگرزولا. قدر منو اوریدون کو د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها زوکړه په تاسو مبارک وی. یو سل درویشت کال مخکې د دیارلس سوه شلم هجري قمري کال د جمادی اوسانی د میاشتې په شلمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب عظیم الشان مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په خمین ښار کې دنیا ته راغی او وزیږید. په امام خمینی مشهور حضرت آیت الله عظما سید روح الله موسوی خمینی د دیارلس سوه شلم هجري قمري کال د جمادی اوسانی په شلمه نیټه د دولس سوه یو اتیایم هجری لمریز کال د تلی د میاشتې له لومړۍ نیټې چې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغې زوکړې د کلیزې سره سمون خواړه دغې دنیا ته سترګې رڼې کړې. د دغه ماشوم پلار سید مصطفی موسوی او مور یې میرمن هاجر احمدی دی. په ماشومتوب کې خپل پلار له لاسه ورکړ او د امام خمینی محترم پلار سید مصطفی چې له بانفوز و مبارز روحانیونو څخه و د جعفر قلی خان او رضا قلی سلطان خمینی چې د سیمې د اشرارو و په لاسه شهید کړی شو. امام خمینی یو څه وروسته په خپل زیږنځای یعنی خمین کې ابتدایي زده کړې پیل کړې او وروسته بیا په عراق کې د شیخ عبدالکریم حایری محضر ته ورغی او ډیر کلونه یې زده کړې وکړې. د قوم ښار د علمیه حوزې له جوړولو وروسته له خپل استاد سره هغه ښار ته لاړ.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
مشال د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو د مشال لا یو بل پروګرام سره ز جمیل بنگش
او صادق حسین
تاسو خدمت ته حاضر شوی هله چې تر پایره سره ملګرتیا فرصت ولري. په نانی پروګرام کې هم درته یو بل کیسه وړاندې کوو چې نن د حضرت نوح علی السلام په ارتباط سره غږیږو. parstoday.com/ په زمونږ د انټرنیټي سایت درکته دا پروګرام دوام ته پام.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې مې د الهي انبیاو په سیرت کې د امر بالمعروف او نهي از منکر په اړه تاسو سره خبرې وکړې. په دغه پروګرام کې د حضرت نوح علیه السلام د بلنې د څرنګوالي جاج اخلو. د حضرت نوح علیه السلام د ژوند مطالعه ښایي چې امر بالمعروف او نهي از منکر ډیر ګران کار دی او تاریخ تل نیک صفته او فاست او نادان انسانان لیدلی دي. حضرت نوح علیہ السلام حتی تر وروستۍ شیبې د خپل قوم له اصلاح نه هیله نه شو. څرنګه چې په هغو شیبو کې چې هر څیز په اوبو کې غرقېدل، بیا یې خپل همزبي ته خبرداری ورکړ چې کښتۍ کې دې سپور شي، خو هغه دا کار ونه کړ. قرآن کریم د هود سورت په 23 او 34 آیتونو کې دا پیښه بینوي او فرمایي، کله چې هغه کشته هغه د غرونو په شان څپو تر منځ بوتلل، نو خپل زوی ته چې په یوه خوا کې و غږ وکړ، اے زما زویا مونږ سره سپور شه او له کاپیرانو سره ما یو ځای کیږه. نو زوی ورته وویل، ډېر زر به غره ته چې مونږ له اوبو ساتي پناه یوسم. نوح علیه السلام بیا وویل، نن د خدای له حکمه هیڅ ساتونکی نشته، یوازې هغه کس چې هغه پرې رحم وکړي. بیا یوې څپې هغه تر منځ وټن واچوه او زوی په اوبو کې غرق شي.
ایزانو د قران کریم د آیاتونو په اساس حضرت نوح علیه السلام له خلکو غوښتل د خدای له حلالو استفاده وکړي، او له هغه شیطان چې د هغو ښکارا دښمن دی او هغو بدی او زشتی ته وربولي پیروي ونه کړي او د اور له یارانو دی نه ګرځي. هغه حضرت به خلک له دردناک الهي عذاب ویرول، خو خلکو به د هغه په مخ کې هغه حضرت لیوانه قدرت غواړي او دروغجن باله. په دې اساس د نادانو کسانو په وړاندې صبر او د هغو اصلاح ته هیله مندي د حضرت نوح علیه السلام له ښکارا ځانګړنو. هغه 950 کلونه په خلکو کې ژوند وکړ او د تبلیغ پر راز راز راودو شپه ورځ عمومي او خصوصي د خلکو اصلاح وکړه او د هغو له هدایته ناهیلې نشو. قرآن کریم د نوح علیه السلام په نوم یوه خاصه سوره لري چې پکې هغه روښانونه چې حضرت نوح علیه السلام سهار او شپه خپل قوم لپاره ترسره کول اشاره درلودلې ده.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د امر به معروف او نهی از منکر مخینه د حضرت آدم علیه السلام پنځون ته ورګرځي. له هماغه ورځې چې شیطان آدم ته دوکا ورکړه تر څو ممنوع ونې ته نږدې شي، د معروف او منکر ترمنځ مبارزه شروع شوه. لومړنی منکر ابلیس ترسره کړ چې د خدای د حکم په وړاندې تکابر وکړ، او له دې سره سره چې د خدای تعالی له لورې ورته حکم شوی و چې انسان ته سجده وکړي، نو دا کار یې ونه کړ. د خپل پالون کې په وړاندې لومړنی نهی از منکر تر سره کړ، نو هغه د خپل رحمت له درگاه لري کړ او رجیم یې ونموه. په همدې اساس خدای متعال د اعراف سورې په 12 آیت کې فرمایي، اے شیطان، کله مې چې تا ته د سجدې حکم ورکړ، نو کوم څیز ته آدم ته له سجدې کولو منع کړې؟ شیطان وویل، زه له هغه بهتر یم.
ایزانو په حقیقت کې هغه منکر چې شیطان پکې ښکیل شي، او د خدای له حکم سرغړول او انسان په وړاندې سجده نه کول وو. مهم ټکی دا دی چې دغه سرغړونه په قبر کې جرړه لري چې د شیطان ټول وجود یې رانیولی وو، او د خدای تعالی د حکم پر وړاندې د هغه د تسلیمې دا خنډ کېده. له همدې امله شیطان خپل غیر شایسته کار له خورې د انسان او له اور د ځان د پنځول کېده په پلمه توجیه کړ. دا د شیطان صفت انسان ذات ته چې د ناخوښ کړچار مرتکب کیږي او د خپل کړچار لپاره پلمه راوړي او خپل غیر شایسته عمل توجیهی. پلمه جوړونه هغه مفسده او بدی ده چې د انسان له پنځون رئیس انسانان خیل کړي او ټول هڅه کوي د خپل غیر الهی عمل د توجیه لپاره ورسره متوسل شي. دا په داسې حال کې دي چې حق پالنه او حنیفوالی په قرآن کریم کې لوړ صفت بلل شوی دی، او خدای تعالی د آل عمران سورت په 28 آیت کې حضرت ابراهیم علیه السلام په دغه صفت سره ستایي او فرمایي، ابراهیم نه یهودی و او نه نصرانی، بلکه مسلمان او سوچا معاهد و او هیچ کلا لا مشرکان و چخا نو.
عزتمن اردونکو دی لہی پیغمبرانو تاریخ نے کہتا بلنا او لازشتہ منا کول دی او دو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یارانو هم زیاتو کان خپل دنده تر سره کړی دا خود پیغمبر اکرم په ظهور سره امر به معروف او نهی از منکر د عمومی بهیر پتوګه شو په دې ډول چې د پیغمبر اکرم یاران د ټولنې د انحرافاتو په وړاندې ډیر حساس وو او له بدی او بدرنګیو د وګړو د منع کولې خپل دنده بلله له همدې کبله هغه وخت چې رسول الله مبارک پر راتلونکي کې د هغې اسلامي ټولنې خبر ورکړ چې په کې امر به معروف او نهی از منکر هیر شي نه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم یاران حیران شول حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په دې باره کې فرمایي یو ورځ رسول الله مبارک خپل اصحابو ته وفرمایل څرنګه بیوی هغه وخت چې میرمنې مو فاسدې او ځوانان مو ګناهګار کیږي او امر به معروف او نهی از منکر نه کوي اصحاب وویل اے د خدای پیغمبره آیا داسې به کیږي حضرت رسول الله په جواب کې وفرمایل هو او له دې بهتره هغه وخت دی چې امر به معروف او نهی از منکر کوي عرض وشو آیا داسې به کیږي پیغمبر اکرم حضرت رسول اکرم بیا وفرمایل هو او له دې بهتره څرنګه به وي هغه وخت چې معروف منکر او منکر معروف بلل کیږي د رسول الله مبارک د وینا پر اساس هغه وخت به راورسیږي چې ښکلا به بدرنګه شي او هغه کارونه چې عقل او دین یې ناشایسته بولي ښکلې ښودل کیږي رسول الله مبارک په دغه روایت کې د ارزښتونو د بدلېدا په نسبت اندېښنه څرګندوي او ټولو ته خبرداری ورکوي چې بې پامه دې نه شي ځکه چې بې تباهتۍ او بې پامۍ د تباهۍ او بربادۍ په لور ګام کې ښودل دي
عزیزانو امر به معروف او نهی از منکر د انسان د ژوند د تاریخ په اندازه مخینه لري نیکی ته بلونکې لومړنی انسان حضرت آدم علیه السلام وو او له هغه وروسته د وحی راوړونکي او د هغو پیروانو د دغه دندې په ترسره کولو کې هڅه کړې ده د اجتماعي بدلونو په ډګر کې د دغو شتون دومره اوڅاره دی چې ویلی شو په بشري ټولنو کې ټول اصلاحي حرکتونه او رغنده بدلونونه د هغو د امر به معروف او نهی از منکر پر رڼا کې تحقق موندلی دی
عزت من اردن کو تاسو د تهران ویډیو سهارنه پښتو خبرونه اوري
ام ابیها
گرانو او محترم او دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او ز فاطمی
د حضرت بیبی زهرا سلام الله علیها د میلاد په مناسبت ام ابیها نومې پروگرام سره ستاسو په خدمت کې وو هیله لرم چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي
ډیر قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو د جماعت اوسانی شلمه نیټه د اسلام د قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکرې ورځ ده د هغې بی بی میلاد یو مبارکه پیښه وه چې د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د بعثت او رسالت په لومړنیو کلونو کې رامسته شوه. د بعثت په 15 کال کې په داس یو ورځ د نبوت کورنۍ په جنتی اترو خوشبوی شوه. په هغه ورځ فاطمه سلام الله علیها د دنیا ته سترګې رڼې کړې او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه حضرت د میرمنې حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها زړونه له خوشحالۍ او خوښۍ ډک شول. تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شخصیت په اکله تاسو ته یو مطلب وړاندې کوو.
د حضرت بی بی زهرا سلام الله علیها نیکمرغه ولادت د متعال خدای جل جلاله لخوا حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت خدیجه الکبرا سلام الله علیها ته یو ډالۍ وه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خدای تعالی جل جلاله له حمد او ثنا او له شکر ادا کولو ورسته فاطمه سلام الله علیها په خپل غیږ کې ونیولا، د هغې تندی ښکل کړ او د هغې روښانه څیرې ته وکتل. د بی بی فاطمه سلام الله علیها نورانی سترګو حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته آرامتیا وربخښله. د بی بی فاطمه سلام الله علیها په ولادت سره تبا وای متعال خدای جل جلاله د خلقت خزانه حضرت پیغمبر ته ورو بخلیوه او پر اختیا د قران کریم له قوله بی بی فاطمه سلام الله علیها کوثر یعنی ډیر خیر یا خیر کثیر وو. هلته چې متعال خدای په ډیر کلی عبارت او ستاینه کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې فرمایل، ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی مونږ تا ته کوثر یعنی ډیر خیر او برکت درو بخه، نو د خپل پروردگار لپاره لمونځ ادا کړه او قربانی وکړه او پوشه په تحقیق سره ستا دښمن ابتر او مقتوع النسل بوي. دغه مبارک آیاتونو د هغو دښمنانو د ګڼو او پرله پسې پیغورونو په وړاندې چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم یې بې نسله بالو ها حضرت ته امید ورو بخو. بی بی فاطمه سلام الله علیها دنیا ته راغلې وه چې د ټول عالم د ښځو سردار شي او د هغې بی بی له نسل څخه له توحیدی دین او د اخلاق و انسانیت له پولو څخه د دفاع او ساتنې لپاره رښتینی مخکښان راپاسي. بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه فاطمه ونوموله، په دې معنا چې متعال خدای جل جلاله دغه بی بی له بدیو او اور څخه لری ساتلې ده.
قدرمن اوریدونکو، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها څو لنډ کلونه د خپل ګران مور حضرت خدیجه سلام الله علیها ترڅنګ تیر کړل، خو د مبارزې او مقاومت کیسې د خپل مور له خورې اوریدلې وه. دغه بی بی هر کله چې د خپل مور څیرې ته کتل ګواکې د دغه کیسې تازه فصل لوسته، هغه کیسه چې تر وسله روانه وه. فاطمه زهرا سلام الله علیها د خپل بزرگوار پلار په څنګ کې د ژوندانه له ډیرو لوړو مفاهیمو سره بلده شوه. هغې بی بی د خپل پلار په نزد ځانګړي موقعیت او مرتبه درلوده. له خپلې لور سره د اسلام د ګران قدره پیغمبر محبت، تعظیم او احترام د یو پلار له مهربانۍ او محبت څخه لا اوچت وو او د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د مقام لسترتوب او کمالاتو څخه سرچینه اخیستله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له بی بی فاطمه زهرا سره ډیره مینه درلودله او فرمایله،
زما ګرانه لور فاطمه په ټولو زمانو او نسلونو کې د ټولې نړۍ د ښځو سردار ده. بی بی فاطمه زهرا په داسې یوه ټولنه کې پیدا شوه چې له انساني ارزښتونو سره څخه بې برخه وه. د جګړې او وینې تویدنې په شان غلط دودونه او د لونو ژوندۍ ښخول پکې رایج وو او د خلکو په ځان او روح کې یې ریښه ځغلولې وه. د اسلام د مبین دین په ظهور سره حضرت پیغمبر اکرم له دغو سپیرو رسمونو او عادتونو سره مقابله وکړه. په داسې یوه زمانه کې چې پلرونه د لور له درلودلو غوسه کېدل، هغه حضرت د فاطمه زهرا لاسونه ښکلی کړل تر څو د ښځو په اکله له جاهلي افکارو سره مبارزه وکړي.
د بی بی فاطمه سلام الله علیها روح او بدن د وحی په کور کې او د خدای د ستر پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د شخصیت تر څنګ له الهی معارفو سره اخل شول. هر ځل به چې په حضرت پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم باندې وحی نازلېده او هغه حضرت ته بدن د ورکول کېده چې خلکو ته تازه حقایق بیان کړي، حضرت فاطمه سلام الله علیها با د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم له حکمت څخه له ډکو خبرو څخه د خلقت تفسیر زده کوو. بی بی فاطمه په داسې شناخت او پوهې سره د لوړاوي لار کچکړه او د عالمیانو د پروردګار معرفت ته ورسېدله چې د انسان پیدا کوونکې او د ټولو ښېګڼو او نیکیو پنځونکې دی. حضرت فاطمه سلام الله علیها د عبودیت او بندګۍ په لوړ حد کې وایي، شهادت ورکوم چې د نړۍ خدای یو دی او له هغه نه بغیر بل خدای نشته. د دغه شهادت نتیجه له متعال خدای جل جلاله سره خالصانه مینه ده. له خدای تعالی سره مینه د فاطمه بیبی له ځان سره داسې اخلي شوې وه چې هغه یوازې د سبحان خدای د رضا په حقله فکر کوي، هغه څه چې په ژوندانه کې د هغې د رضایت سبب کېدل. دا و چې د متعال خدای په لاره کې د خدمت کولو لپاره یو ګام پورته کړي. په همدې دلیل کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل، اے فاطمه، هر غوښتنه وړتیا چې لرې راته ووایه چې همدا اوس د وحی فرښته زما تر څنګ ده. بی بی فاطمه سلام الله علیها داسې ځواب ورکړ، هغه خوند چې د حق په لاره کې له خدمت کولو څخه اخلم، زه بې له هرې غوښتنې څخه منې کړی یم او له دې نه بغیر بله غوښتنه نه لرم چې تل د متعال خدای د ښکلي جمال کتونکې اوسم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د فاطمه بیبي په دغې رښتینې مینې باندې شهادت ورکو او خپل یو صحابي ته فرمایي، اے سلمانه، متعال خدای د فاطمه زړه، ځان او ټول وجود له ایمان څخه ډک کړی دی چې د هغه ذات په درگاه کې د بندګۍ او طاعت لپاره ځان له ټولو سیزونو څخه آزاد او خلاص کړی دی.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها په داشان ژور او پراخ لید او مفکورې سره د کورنۍ او ټولنې ډګر ته ګام کې خود او د میرمنې او مور په موقعیت کې رول ولوباوه تر څو د ښځو په حق له د اسلام د رښتینې سمبول عیني بیلګې وي. حضرت فاطمه زهرا د دغه حقیقت په درکولو سره چې ښځه او نر د پنځون په نظام کې د یو بل تکمیلونکي دي، د کورنۍ فضا له مینې او محبت څخه ډکه کړه. د فاطمه سلام الله علیها په زړه پورې او له مینې ډک څیره تل د حضرت امام علی علیه السلام د زړه د ډاډیینې او آرامتیا تومنه وه. ف فاطمه سلام الله علیها کورنۍ د ټولنې ډیره اصلي ستنه او د خدای تعالی جل جلاله شانو ډیر د مینې وړ مرکز باله. د فاطمه سلام الله علیها کور داسې یو کور دی چې د هغه غړیو له پوهې او عقل څخه په کار اخیستلو سره خدای تعالی د خپلو کارونو او رودې چورلیز ټاکلی دی. د کور میرمنه د عبادت او دعا میناوال ده. د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د یو زوی له قوله ویل شوی: مور می کله چې په الهی درگاه کې په عبادت باندې دریږي له ځانه بهر کیږي او ځلانده روښنایی ګیر چاپېره خپریږي. فاطمه سلام الله علیها له ژوندانه څخه په ژور درک او پوهې سره د خپلې دعا په یوه برخه کې فرمایي: ای خدایا، موږ ته فرصت راکړه تر څو په هغه څه باندې لاس پورې کړم چې تا د هغه لپاره پیدا کړی یم، او له دې څخه په غیرو چارو باندې مې ملک ګیا کوه. د فاطمه زهرا سلام الله علیها له نظره په کور کې د ښځو حضور او د کورنۍ په مرکز کې د هغوی رول د رغونکو او ټولنیز ژوند د بخښونکو هلو ځلو په وړاندې خنډ نه دی. خوشزی باید خپل هویت او شخصیت د نارینه و سره په پرتله او د هغوی سره په غیر منطقي برابری کې ونه لټوي. فاطمه زهرا ښځو ته ورزده کوي چې د ښځو برتري د نارینه و سره په ناعقلانه سیالیو کې نه ده، بلکې په درسته توګه د هغو دندو په ترسره کولو کې ده چې د خلقت نظام د هغو په اوژو باندې ایښی دی. داسې دندې چې په حقیقت کې نارینه د هغو د ترسره کولو توان نه لري. په داسې تفکر سره بی بی فاطمه زهرا د میرمنتوب او موروالی دندو ته لومړیتوب ورکړ او په عین حال کې له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو څخه ډډه ونه کړه. تاریخ د اسلام په اساسو او برخلیک ټاکونکو ډګرونو کې د دغه ګرانې میرمنې د حضور شاهد دی.
له مکې مکرمه او مدینې منورې څخه واخلي، بیا د جنګونو د ډګرونو تر شا او همدارنګ د حضرت پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم له رحلت څخه په ورستو پیښو کې تر شتونه پورې ټول له حضرت فاطمه سلام الله علیه د مسؤلیت د احساس ښودونکي دي. بی بی فاطمه د حقیقت د روښانه کېدو لپاره له هغو بهیرونو سره چې د ارزښتونو د نابودولو او تخریب قصد درلود مخالفت او مقابله کوله. د دینی عقایدو او اخلاقی چارو پر روښانه کولو کې د هغې بی بی تاثیر کوونکې او روښانه ویناوې داسې یو خزانه ده چې د قرآن کریم په آیاتونو باندې سنگار شوې ده. د هغې دورې ټولنیزو او سیاسي مسایلو ته د حضرت فاطمه سلام الله علیها ژوره کتنه او نظر د قرآن کریم له معارفو څخه سرچینه اخیستې وه چې هغه د ظلم، ستم او فساد او تبعیض سره مبارزې ته رابلله. هغه بیبي اخلاقي او مانوي ارزښتونه په خپلو افکارو، ویناوو او کردار کې په ښه توګه وښودل. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها له نظره قرآن کریم ته پاملرنه او دقت د پوهېدو او عمل کولو لپاره دی. لکه څنګه چې فرمایي: که مسلمانان د قرآن پیروي وکړي نیکمرغه به شي او ژغورنې ته به لارښوونه شي. له همدې قبله حضرت فاطمه د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم له رحلت څخه په ورستو پیښو کې په مسلمانانو کې د تفرقې او ډلې ډلې کېدو څخه د مخنیوي لپاره د قرآن مجید د بنیادی رول یادونه وکړه او وی فرمایل: ولې په کږې او انحرافي لارې باندې ځئ په داسې حال کې چې د خدای تعالی کتاب ستاسو په منځ کې دی، د هغه مطالب روښانه او احکام ځلانده دي، د هغه د هدایت نښې څرګندې او خبرداری واضحه دی. آیا له قرآن کریم سره مینه او دلچسپی لري او له قرآن څخه بغیر بل قضاوت کوونکی لټوي؟
عزیزانو، په ایران کې د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د ولادت نیکمرغه ورځ د ښځې او مور د مقام د نمانځنې ورځ ده. هیله ده چې د نړۍ مسلمانې ښځې او میندې له اسلام څخه په سمې پیژندګلوۍ او د حضرت زهرا سلام الله علیها په شان له میرمنو څخه په سرمشق اخیستلو سره د کورنۍ او ټولنې په ډګر کې خپل رښتینی موقعیت درک کړي او هغه ډول چې ښه او د هغوی وړ وي عمل وکړي. یو ځل بیا تاسو ته په دې مناسبت مبارکي وایو او دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسوو.
د تهران ریډیو ډیرو عزت منوردونکو، هیله کوو چې په دغه خپراونې کې ټول خپره شوي پروګرامونه د ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلي وي. عزت منوردونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خواګوردونکو، کچیرې تاسو غواړئ موږ ته خپل لیکونه راولېږئ او په هغه کې نیوکې، وړاندیزونه او نور مطالب راواستوئ، نو زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پته ده pashto99@yahoo.com. خواګوردونکو، دغه راز تاسو زموږ په واټساپ باندې هم خپل پیغامونه رالیږلی شئ چې په هر کله راشه پروګرام کې درته خبرو کړو. خواګوردونکو، زموږ دغه سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې سر ته رسیږي. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم په خیر. Thank you.